السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشراغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونه دا برخه ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې سوی ده، خو تر هغه مخکې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د شاتوت د اوبو پر بند 2.8 میلیونه ډالر لګښت راځي. د کابل په باغ داوود سیمه کې د حکومت څلور مامورین ووژل شول. د ملګرو ملتونو په وینا ایران او شمالي کوریا د لری واټن توغندیو په برخه کې تازه همکاري پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانیستي. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیسته و، اشرف غنی وویل:
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan،
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي، تر یوه بریده به کرهڼي سیمځکې خړوبه شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي. پر دې بند هند 2.8 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د شاتوت د بند پاړه وړاندې د ځوان فکر په خبرونه کې په تفصیل بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې د 15 ناحیې مربوط ته د کلو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې وخت داسې رامنځته شوې ده چې د دې ټوکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمایین ختلی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لوی لار د افغان دولت د مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د ازبکستان ولسمشر د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د ولسمشۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. د دې تصویب شوې لایحه له مخې د ولسمشۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي. سږ کال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابر ده. پخوا په ازبکستان کې هر 5 کاله وروسته د ولسمشۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کېدل. د پارلمان غړیو تیره میاشت د دې ټاکنو لپاره د نوې نیټې وړاندیز وکړ. تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو کې په خپل هم برخه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي دي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې وشو. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 2.3 میلیونه کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لیدي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت په وینا راغلی دي چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هر کله کړی دی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د مذاکرات غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانی په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. ځوان فکر خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم او تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغیز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای سي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی او هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برېښنا د بند د رغونی د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 268 میلیون ډالر په لګښت د بند د رغونی تړون ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندر مودی نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سند پر سر په لندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د شاک او باور سيږي او د پلازمینی ځکنی او بو د وچې دوستون زبه حوارسي. شاتوت هرات له سلما بند ورسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونی چارې هندستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشی ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له شاغلی فضل الله اختر سره خبري پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینی کابل ته د اوبو د بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ور باندې فعال سي. پر دې اړه به نور خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفی الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفی الله ستانکزي له شاغلی معیار څخه پوښتنه کړې او د داسې وایي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتی او د نور سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمن نه کړې.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د زمکلان دی او بو تغذیه به کیږي د امدغه بند په جوړیدو بشپړېدو سره په عام اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغه ګټه ته پته مشي خلک؟
پلان خدای دې چې بند تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ کیږي او عام خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده. د چې دغه شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي، نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي، نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته راغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خنډونه وي هغه که یاد کړي چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغه همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیک موارد کې پانګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې ولک متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کیږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ، په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوختونکي یو بل لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښه نه اوري، نو البته دریم غړي یا به طرف اورګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د یوې پانګونې ته په دغه رقم شرایط کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو پاره کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزې ایجاد کیږي. خو د هندوند یو هیواد چې البته پانګونه او پیغه ستونزې نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوی چې شین مثلا پانګونه کړې دا وغوې دی به د هند اندېخنو ته پام نه کړي. نو که چیرته هند البته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نور پانګونه یو څه محدودیت لري. د مود معلومات په اساس د سکل د بودیجې سند هم چې ما کتلې په غو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې لاره چې د غوی اړوند چارې هم پایل شي، نو د غوی بندونه د تخنیکی موارد کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه ایجاد ده چې لاندې نه هیواد د پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی به طرف پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هیوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه خبري وکړي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونی د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري د ازادي رادیو د پدې خبرونه کې د ګډون د خبرو لپاره لمش سره زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شغالی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشیر سره همدا اوس پر لیک دی. لمړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سپته چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت باند په اړه. خپلواک سپ خبرونه ته شراغلاست.
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. ستړي مشي وخت مو په خیر.
ډیر مننه تاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خبرونه کې ګډون کوي. خپلواک سپ تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدلې. مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو غټ یاد کړې. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي او همداراز به د کابل شاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ور باندې فعال سي. تاسو کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته وایئ چې دا معنا لري او د عادي خلکو پر ژوند دغه پروژې څه تغیر یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، نن په ولس مشورې ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هند هیواد ترمنځ یو پروژه شو چې د غل مخې به د شاتوت لندر بند جوړیږي چې مصرف به د هندوستان هیواد ورکړي. په دغه باندې میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل له دې څخه خالي دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو وروسته به دغه بند 2.2 میلیونه ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي. دغه بند بې 15 کانال لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه ترسېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغنه اوبه انتقالیږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډیر مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر ته شراغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله زه.
اختر صاحب، تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بولئ د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایئ چې د کابل شار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعا دا یو خبر ده چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندستان په منځ کې. نن کابل چې مخصوصا د افغانستان پایتخت تقریبا باسي ویل کې 5 میلیونه نفوس لري، چې دا غوي ورځنی استعمال دوبو استعمال ډیر زیات شوی دی. په ځین کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دی په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه نشم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه راوباسي دغه اندازه تر اوسه پورې نشته. نه شاید دولت تغیر راپور ورکول کول شوی چې 2 میلیونه دی تر یا 16 لک لیټر د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسینه اوبه راوباسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتیږي، او یو شی چې ډېر زیات کم وو هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې دغه تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغه سره د کابل په خاط په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چې د صنعتونه هغه شوي کارخانه جوړ شوي دي، هلته د اوبو سطح ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره. او بل د سکن اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه مکلان دی بډېره خراب شي وي دي کیفیت د نگان لري ډېر خراب شي وي دي نو کچته د بند جوړېدو سره هغه نت ورک او هغه جال خور کښې په کابل خار کې نو کابل خاریان وکول شي د سکلو پاکو بوتل سره پیدا کی په دې سره به هغه مرزونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کیږي انتقالیږي هغه به کم شي او ټول مهم شی چې دی هغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطح لوړېدل دي چې د کابل ښاریانو سره او یا هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالیږي هغې سره کومک کولی شي.
ډیره مننه اختر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو او شغله نظام خپلواک صاحب هم لمر سره دی. خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو ملمنو او ټول اوریدونکو ته.
ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري، په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمه لري له دغه پروژو څخه؟
لومړی خو زاید دی چې د دغه ستري پروژې مبارکي تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا د افغانستان او خاص توګه زمونږ د کابل میشتو هیوادوال لپاره یو خزیره دی، ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل ښاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالاتو شاهدان یو. بیا ځای دی چې د هندوستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د زیربناو په برخه کې او همیش د ځینې مهمو اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کړی چې شاتوت یې دوهم او سلمه یې د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ابیرۍ او د ځمکو د لاندې اوبو د تخلیر په نیت باندې جوړ شوی، مختلفې ګټې د ځان سره لري چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا د 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د څښاک اوبه چې بیا هغې ته د تصفیه کاری د سیستمونه او شبکې جوړېږي، وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړېږي، خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوخت وي، څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړې پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډیره مننه پشهي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اوریدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درسم، همدا د دې پښتنې سره اړوند پښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم چې د دغې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل، دغه پروژه ما یغ وړاندې ځینې مشخصات وویلې، یعنی په ټوله کې د دغه پروژې اصلي موخه دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د سکلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنی د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي، یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو خم منبع ده، چې کله په یو سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي، معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اړخ اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه اوبو چې ککړې شوي دي، یعنی دا غد بیا پاکی دول پر هم ډیر موثر دی پټول کې شاتو تلندر په هوا کې ول هغه بندول څه خده چې خورا غټور او دغه بند جوړیدل به اولو یا سراول نه وي.
خپلواک سپ ډیره مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هوادونو ته یعنی وړیات للی دي. خپلواک سپ زما ژغ درځي. بلې نو ډیری وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هوادونو ته وړیات للی او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډیری وختونه د افغانستان گاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت شودلې دي. په دې برخه کې د شاتوت د بند جوړېدو په مورید کې کتاس په مشخصه توګه مشته وایي چې د پاکستان عکس العمل شایي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کوم موافقه دي که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ګور یو چې زموږ حکومت هغه دا چې موږ د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو موږ د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. یعنی افغانستان په دغه برخه کې
خپلواک صاحب په بخښنې سره ستاسو ژغ قطع شو. بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړئ چې بلې خپلواک صاحب زموږ ژغ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب ژغ نور موږ ته نه راځي. اوریدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ژغ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ. بلې زموږ ژغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړل له هماغه وروسته موږ څوانه اوریدل که تاسو خپل خبره بیرته در سره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو څه چې یادونه وکړم هغه دا چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزې نه لري. موږ د خپل اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپل ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هیواد په هر برخه کې هلته په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وی زمون خاصه چې دا بندونه جوړ کو.
ش خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغنه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا در سره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ له ملمنو څخه خپل پښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0999203504 او 0500 موږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سي پر دا ټلیفون موږ ته زنګ راووهي او له موږ سره خپلې تبصرې یا پښتنې مطرح کړي. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبري واوریدلې. تاسو په دې اړه چې کایوڅه زموږ اوریدونکو ته وایست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یو لنجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپلې اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راو پاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه تابع پاکستان اکثر رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کړئ تاسو به وګورئ چې د لامیش چونکې هندستان پکې د تمیلونکې د بند جوړول دی لیبل نو ورکول کیږي ان شاء الله لپاره او تابع هغه لپاره دا خفغان وړ خبره دا وغوې اداريږي چې شاید دا غوي لاندې پایناب کې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېر زیات متاثر شي او هغه شاید د نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې دا شاید دا غوي پزراتو بندونه او د برق پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضروري ده چې هغه ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا چې اصولا کله چې داسې شریک وو باندې پاینا مملکت یا زمون حساب کې د وسنۍ کیسه کې پاکستان چې کچته کومه پروژه په پلان کې لري، نو دوی باید خلن د افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلان سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آئنده کې شاید وکولی شي دغه د پاینا مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي، نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی په آئنده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سیند باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو طبعاً هغوی نه دي کړي، هغوی هم داسې نه دي کړي، پخوا هغوی هم کش ورکړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وزراتی پروژې چې وي نورې پروژې چې دغه اوبو سره تړاو لري هغې ته انکشاف او پراختیا ورکړی وه، افغانستان د هغې نه خبر نه اوس. چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي، بله خبره دا ده چې زمونږ اتکا په زراعت باندې زراعت مو مؤثره نه دی، موږ د یو فصل کې هم خود کفا نه یو. اگر چې زمونږ سطحي اوبو استفاده د ټول اوبو د استفادې په حساب سره که مقایسه کوو تقریبا 99% اوبه موږ په زراعت کې استعمالو، خو موږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو، نیازمندي مو زیاته ده د خوراک لپاره. نو دغه اوبو استعمال زمونږ زیاتېدای شي، مجبوره یو، افغانستان مجبوره دی چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژې په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبچي دي، هغه ورستر بل ښکته روان دي، استفاده زمونږ زیات شوه ده. زمونږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، او صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو دوبو استعمال زیاتېږي، نو تبن زمکه لاندې وبرخل کیږي، تبن د سطحي اوبو کې نه وبړړول کیږي، نو زمونږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي. نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. د دغه لپاره افغانستان باید د لپاره لابي وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه دغه داس یو یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړه، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابي ټیم ولرو چې هغه وکولی شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکړو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به په موږ باندې کمیږي، ځکه دغه مشکل شته اصولا هغې که عملاً پرې باندې کار کې دی لپاره لابي کوي. بل یو 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 ضروري خبره دا چې د اوبو په برخه کې اساسي تحقیقاتو ضرورت ده چې دغه تاثیرات په پایناو مملکتو باندې او په سراو مملکت کې مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیم ملي ادارې تاسو کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساينسي چې هغه په اساس موږ وکولی شو په داسې فورمونو کې بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باندې مدیریت کوو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه سي مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي، او بیا دغه نتایج د ملي دارو سره د ملي سطح باندې ټول پونتونو سره ولایتو کې د مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زمو سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوتا مختلف ورکشاپونه دلاري د ارقام او خې دغه ساينسي استدلال سره کتاب سومنګ وکول شو چې یو د مازله مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته غي ورکو او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه به پوښتنه وکم، پشي صاحب تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوای چې د دا ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده، او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته پکتو؟
اوسنی جنگ موږ تر ډیره د روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنگ په نوم هم ورکول شو، او د شکر ته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمنګ د هر نوو ترقی او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمنګ هیواد په بوراني وضعیت کې قرار لري، لکه څنګه چې تاسو د وډو مخکې یادونه وکوله چې زمونږ له اوبو کلونه کلونه بیا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کولی شو، بیا د لغمان دوه سیندونه د علیشنګ او الینګار، بیا د کابل او کاپیسا څخه راغلي سیمونه چې سیمونه چې بیا د کونړ د سیند سره یوځای کېږي او پاکستان د هغوی کلونه کلونه له دې نه د خپلې ځمکې خړوبه کړي، د دوی د برق نه استفاده کړې، د دوی د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولی. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هېوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک اوس په افغانستان کې زیربنا او د ترتیب کې هغوی غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شپرته چې دا د یو شمېر همچای ممالکو ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده. نو نن د مدیریت یوه توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې، نو که چېرته موږ دلته د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي، نو د شک پرته چې دوی به د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نوه دغه ملي پروژې زموږ سبوتاژ کړي. خو یوه مثبته نقطه ده په ټوله کې، دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کړي. یعنې تنها دا نه چې پولیس ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکي ساتنه وکړي، هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو لپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې دي، په اکثریت سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک ممانعت نه کوي. البته چې استثناءات شته، په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ پلچکونه مولوجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي، چې تازه تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنې مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته، دې تضمین موجود دی چې انشاءالله چې دغه لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپل ولسونه ټاکي، او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه زمونږ همسایه ممالک چې هغه زمونږ پر مختګ راغلي، د دې وګران وینه هم کولای شو چې دوی به خامخا د دغه شی پروژو د سبوتاژ یا د درولو په خاطر به خپل هلې ځلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د کډری د افغانستان کې وروستي نظامونو د انتقالي دورې څخه ته دغه پورې کړي، هغه د همدې بندونو د باسازي باز دي. تر ټولو لومړی ټول افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې موږ حکومت په دغه برخه کې هغه هلې ځلې کده منطقې د هیوادونو د حمایت جلب کړي دي، خو خپل بودیجه باندې څنګه چې لازم ونی وکړي او نه دي کړي، یعنی کوم د سلما بن یادونه کوو او کوو د شاکی یادونه کوو، یا دغه چې نور یوازې چې د سرمایه ګزاریګانی کړي دوی یادونه کولې شو. خو دا چې حتی د مشرقي ولایت څخه مخکې چې ما یادونه وکړه، دلته د لغمان کې تر ټولو چې ټول کال هغه روان یو دی د کلګوش د الیګار چې د کلګوش بن یادونه شو، چې هغه تاسو چې ګره حکومت یادونه کوي چې دا به جوړیږي، هغه نه د هغه د بس تولید جوړ دی، ډیر ځمکې به پیدا شي او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډیر ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولای شي چې بیا هغه سرچینې راغونډې کړي. نه تر څنګه د علي شمس سیند دی چالته د وطن غټو باندې، او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سر د اوبو منبع چې د هغه موږ د کونړ سیند دی، دا هغه مناطق دي چې د حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په پندې باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستلې، تر څو دوی ته همدغه بندونه جوړي کوم تاسو پانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زمونږ د منطقې د هېوادونو لاسوهنې او هم زمونږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نه شتون دی. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. کومو تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو، په زرګونو او په لکونو به د هېواد بهر په افغانستان کې د نوموړي پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده، او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کانسپټ د بیا رغونې او د باسازۍ موجود دی، او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه دغسې ملي ارزښتونه دفاع کوي.
ډیره مننه پشي سیف تاسو نظر مهم اورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري تاسو پښتني او تبصری برا واخلم. زموږ ملمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشي را سره دی. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پښتنه لری مهرباني وکي.
سلام علیکم علي بشير خان تاسو ملمنو سره محمد قاسم بلویر من ولایت سره فارډیکای.
ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. د ځوان فکر خبرونه او ری که تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لری کولای سي.
ګیر زه ته مننه کوم چې نن د هند او افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون د سیب سو وکین ډیر خوشاله ما د سورې مخې د نیمروز ولاتې او بندو چې کمال خان بندو چې هغه چاړین پر مخ لا شي وکین مخې دې ډیر خو بده هم چې موږ او به ایران ته تاسو به دلې او ځنه کمرګه چې موږ هلمند او به نیمروز دې نیمروز خلک استفاده کوي چې هغه نور څه د ایران د جو وکین ډیر خوشاله ما چې پدیر اسین څو کورونه کې ولسمه شرغنی د افغانستان د بندونو لپاره ډیر کار کړی دی. کچیر موږ په بندونو لپاره ډیر کارونه وکړو یو کوم برېښنا مفتی هم په وروسته څو پر د موږ ټول وړو د برېښنا را کشکړی دی او موږ د دغه څخه د نړیوال ډالر ارقام ورته کوو خپل برېښنا خپل بندونو څخه کار وکړو پر اساس چې به ځکه کوم خړو به شي او حاصلات هم دي او د برېښنا هم به کوم څه او د دغه څخه یو څه ملمنو څخه دا لرم چې د کجکی لپاره نور داسې نور امکاناتو په نظر کې وسیږي دي او که نه د کجکی بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا یې کندهار ولایت حکم کېږي او د هلمند ښار لپاره دونه بسنه وکړي راتلو کې د سګا د کجکی د بند لپاره کوم نور پروژې څنګه نشته.
ستاس څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی. استاد پښتنه مو واخسته. ستاس پښتنه به زه د شاغلي نظام خپلواک مخې تکشیردم. خپلواک صاحب که تاسو د دوی پښتنه اخستی وي دوی ویل چې د کجکی بند په اړه که دغه بند ګټه هلمند ولایت ته څنګه ده چې په آینده کې به ورسیږي کنه؟ بله خپلواک صاحب ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا مشته لبد مرغ نه راځي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله ازادي رادیو ده مهرباني وکي.
سلامونه نیک هله احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستا او پسنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان تا او ټول ملمنو تم سلامونه کوم هله د ټول بخراغ ټول بخ فټ فټ وسی.
ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه اوري د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشیی له موږ سره پر لیک دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډیر مننه بشیر خور. دا چې زبر لند نظر سرګند کما چې په افغانستان کې وبشته او بل روخو تر استفاده نشو کولای. زموږ د وبونه پاکستان او نور مملک استفاده کوي او همدارنګ برقونه ورسته چمتو کړی دي. زموږ کافه کرو کې د کلاګوش باندې برق چې په شایي سب مخ کې یادونه وکړه. زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم. ملالی بشیر خور د خو هم یو غرد اخو هم یو غرد ډیر خاسته پوزیشن کې ده. نو سو کرته زموږ لسمشرم دی نور چارواکو لوړپور چارواکو دا هغه ک چې موږ به دا بند برق جوړ کو خو متاسفانه چې جوړ نه ک تر اوسه پورم د سی ویجاړ د انجینران راغلم دارنګ نور مصارف ډیر کم پی راځي خو دې سو کرته سروي وکړه جوړ نه شوکړل. نو کدی دغه بند برق جوړ کی دغه برقونه جوړ کی نو موږ به تاجکستان او بلبل ته بس موږ په موږ به برقونه قطع کوي او راخوشکی په موږ برښخان نه وهي کایمنګ هغه جوړ شي. او د ملمنونو مې پښتنه داده بشیر خور چې په اخره کې مې پښتنه داده چې دوی سپلانونه جوړ کړي کنه دوی سپلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو تلاړ شي او سېجرات مونږ ته وکي کنه د باندې برغ جوړ کی
ډېر زیاته مننه. بلې تاسو پښتني مو واخستې نظر مو هم واخست. ډېر زیاته مننه چې تاسو زنګ راوهلې وو ازادي رادیو ته. دا پښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته اجدو. یو بل اوریدونکو به هم راوخلم. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلامونه احترامات وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته د محترم مېلمنو ته. تاسو ته نیک احمد خبرې کوم د میدان وردګ په نه ډیره خسته به زوم راخیش. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهل کار وپېژني خپل ځای وپېژني. موږ لکه د ژرندې اوبه تېرې کړې یا راله تېرې کړه موږ غټه خبره خو چې کار خو وشي اوبه مو خپلې دي غرونه مو خپل دي د افغانستان خاوره مو خپله ده او ګټه نور خلک تر اخلي. خلک دي هیڅوک خپل چوکۍ په دغم نه پوهېږي په سیاست هم نه پوهېږي چې نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو د نور کاتیرو محتاج یو د مسلمانانو محتاج یو. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده چاتراشه یو پلو روان دي او بیا بل پلو روان دي. برکې د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی داسې د زموږ خوشې پرتی دي. ار څه په افغانستان کې څه خو موږ په خپل معنی نه له خلک چې نه له زه په خپل معنی خپل وظیفه نه پیژنم بل خپل وظیفه نه پیژني او ما شونم د دې دولت نه خلو د خاوره خورم او ورانه ويم په خپل معنی بل محتاج زخم په خپل معنی دغه و بخنه غواړم د ما څومره خبره تر وطنه شوی د ملمنونو بخنه غواړم ټول او د جنکو بخنه غواړم تاسو نه غواړم.
ډیر مننه ژوند دیو سې چې تاسو زنګ راوهلې وو. خپلواک صاحب بیا هم شرغلاس درته وایو. تاسو لمر سره بیا هم یو ځل بیا وصل سوي یاست د ټلیفون لاري. خپلواک صاحب کډ افغانستان او ګاونډي هوادونو ترمنز د اوبو د تړونونو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي. مهرباني وکړئ.
سلامونه. زه بخنه غواړم نه پوهېږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کټ کېده ټلیفون. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري. افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون ته په کتو موږ د خپل اوبو د مهار او مدیریت حق لرو. دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې په خاروکو او د ترسو د هیواد اوبه مهار شي او دغه اوبو څخه د هیواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو. هغه کده برېښنا د تولید برخه ده د ځمکو خړوبولو برخه یې ده او یا زمونږ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي ترسو د ګاونډیو هیوادونو پر ځای داخل د هیواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي. یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسی شفیق له وخته حل شوې ده. هماغې معاهدې ته په کتو موږ د خپل اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو. اوس هغه هیواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي. یعنی که چیرته دغه بندونه موږ تړو اوبه مهار کېږي نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کوم د هلمند معاهده کې ذکر شوي دي. نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو. یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده. یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح ښکته تللې ده. ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده. نو زموږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي. که مخکې یو چا د سل لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله اوس باید د اویا او د پنځوسو په لیټرو کې ځان آماده کړي. یعنې دومره استفاده باید وکړي. همداسې که په ټوله کې راواخلو ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې راشي او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي. نه، د دغې اوبو څخه به په داخل کې استفاده کېږي او موږ د دې حق لرو.
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اختر صاحب، تاسو ته براسم، تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست، د اوبو د تنظیم په برخه کې. تاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسی؟
مننه. اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړله، یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي. اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کې د هغې هغه پیش کو نو یو د اساسي مشکلات مده د افغانستان تر اوسه پورې یو پونتون کې هم ملي پونتون کې ملي اداراتو کې چړنی زبر خدوبو برخه کې د وبو په بخش کې نشته وجود نه لري اصلا چې د ساينسي طریقې سره د د وبو برخه و چېړي د غي تاثیرات د احساساتي برخه نواړي تخنیکی او ساينسي ته نو دا غو مشکل لري چې موږ وطن کې متاسفانه کم بدل کیږي ما وخت اشاره وکړه چې په دې بخشو کې موږ ضرورت لرو زموږ حق ته د وبو مهارت تنظیم خو باید متوازی تور څنګه د جمهور هره برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت او بوتن د افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دغه بده خو متاسفانه بیا د ورځ د خو ادارات چې دي او باید د جمهور هره برنامه جدي ونیسي باید د ورځ د خو وزارت په مختلفو پونتونو په نصاب کې دغه اضافي هغه زیاتوالی راوړي دغه سمزمینو چې هغه د وبو ترنیز برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي د وبو د تنظیم ملي اداره باید خپل ترنیز برخه فعال کړي وسنی حالت سمدا تخنیکی دی خو هغه ترنیز برخه کې فکر کوم من کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغه باندې موږ وکولای شو او چاته قناعت ورکو پاینده کې بیا ځکه تر ټولو په سمه ده موږ په نانی یو ځکه موږ حق ته خو بعض شیان احساساتي دي اټرنیز برخه او ساينسي استدلال په اخیره کې قابل قبول دي مثلا د خبره کېږي د شاتو ته باندې خبره کېږي دا چون کې یو خوبه موسمي وبرا جمع کوي مونږ ته دا د هیڅ لپاره گزار نه لازم خپل ځان سره مرسته ده څنګه خپل وخت وختي اشاره وکړه اقليمي بدلونونو تاثیرات ښکاری مونږ تقریبا بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه د په جنوبي اسیا او مرکزی اسیا کې کوم مملکتونه وجود لري زموږ اکثره سیندونه د واورې نه راکېږي تغذیه کېږي نو که چېرته موږ واورې دغه اقليمي پروجکشنز وایي چې موږ شاید واورو مقدار کم شي په بعضې منطقو کې چې واورې کم شي زموږ سیندونه کمیږي زموږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي زموږ د څښاک اوبه کمیږي زموږ زراعت متاثره کېږي دا زموږ حق دی په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړنو ته اساسي اړتیا لرو موږ چې هغه کمښت لیدل کېږي او باید پرې فوکس وشي اساسي برخورد نه ځان وساتل شي او ساينسي او تخنیکی اړخ دې وترل شي تر څو موږ وکولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکو اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کېږو هغه دا چې موږ داسې شریکي وب زموږ څلور ورځې شریکي دي غونډي مملکتو سره او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغه وي چې مشکلات نن ته جوړيږي نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو او استدلال وکړو یو مشکل چې دی چې دغه سندونو باندې کوم پروژې موږ لا بانک جهاني یا سیاف آسیایي پرختیایي بانک نه تمویلې وجه دا غا چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړون بازو ګاونډي ملکونو سره تړون نه لرو په دې برخه کې او د تړون لپاره منګه غا اساسي ارقام او سړون ته ضرورت لرو اغه په لاس کې نه لرو نو نتیجه تنظیمو استدلال کمزور دی په د یو یو ملکات په سطح زموږ استدلال ساينسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپل د وبو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ پونتونونه کا ولایت کې دی په مرکز کې دی په دې برخه باندې کار وکړي اما چې موږ وخت اشاره وکړل چې زموږ ډیپلوماټیک اړیکې هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي په زمون کې زموږ د پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پیدا کې نو ضرورت چې آگاهی ساتمو توسعات ورکو موږ
ډیر مننه اختر صاحب اوس هم د خپلواک صاحب څخه به نیو پښتنه وکم د امنیت په برخه کې خپلواک صاحب که تاسو دغه بند شاتوت ته بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نورو بندونو غونډه دغه بند امنیت په څنګه کېږي یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي
د افغانستان د وګړو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه اندستونز لري یو د پیسو یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه په وتړي بل د امنیت مسله ده چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی شاسوت لندر بند هم دغه سیمو کې ځینې ستونزې شته دي خو په ټوله کې د امنیت برخه چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکي او خدماتي اداره ده مسلکی اداره ده د امنیت برخه د کورنوي چار وزارت او د محافظت عامه په غاړه ده دغه برخه او وی به په دې برخه کې کار کوي کې دې شاوی په دې برخه کې معلومات هم لري چې دلته څومره تهدیدات دي امنیتی او په دې برخه کې باید څه وشي. یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې خدمات وړاندې کړو، بندونه ورغو، هغوی ته پلان پالیسي جوړ کړو، د سروې د ډیزاین کارونه دي، ډونران ورته راوبلو، بل کار به عملا شروع کړو. نور د امنیتي برخه یې د کورنیو چار وزارت په غاړه ده.
ډیره مننه خپلواک صاحب. پشهی صاحب، تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساساتو په اړه یو څه ووایاست چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري، یعنی په دې برخه کې هم چې دا د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي، خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي، دغه دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ.
پښتو ته هم قیاده وکړو په دې ورسره یو کیس باندې وادوال د کار د نشتون له امله غنځوري او غطا یو شمېر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایي او جنو نورو هیوادونو ته جی چالت هم د ډیرو کړاوونو سره مخ کې دی. یو شمېر بیا ځمنګه په مخدراتو کو باندې اخته کیږي، تر څنګه یو تعداد د هتا دي دولت د مخالفینو لوري ته څوکيږي، او حتی جن نو ما کې کړي او د برنامو ښکارږي. یا د دیواجنې ستونزې چې دلته اجماع په موجوده دا هغه ټول خلک په رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د مشوالي برخه ده. خو بیا امیدواری دا ده چې دغه شي لوی پروژې چې دی هغه کولای شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځانو سره مشروطه کې او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شي لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډیر مهم رول لوبولی شي، او خلک حتی کولای شي چې د همدغه بیا د همدې د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي. دغه شي پروژې چې دی دا د یو هیواد اقتصاد په پروژه نه تنها د اشخاصو، ځکه چې همدغه زمونږ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله، دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی، هغه که د سلما بند دی، کمال خان بند دی، او شورابک ده، او فاز دوهم د کجکي ده، اوس بیا د شاه واروس، او اوس د شاتوت خبره کېږي. په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي، په یو ځای کې دا زمونږ د هیوادوال په کار کې بوخت کېږي. په بل سایډ نه چې وکتل شي، هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې کوي کېږي، زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي. په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما مخکې یادونه وکوله. که چیرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې اورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو هغه کوم کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده، خو خوشبختانه باید یو امیدواري دی پکې دا چې موږ ډېر ښه روان سیمونه د ځان سره لرو. په هره سیمه کې د افغانستان چې وګورو موږ ډېرې ښې اوبه لرو، حتی دا چې سیمونه هم شته چې دا هغوی کاغه اوبه هم وسکل شي، نو هغه هیڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري. نو که چیرته د دغو اوبو د مهار لپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي، نو موږ نور هیڅ بل منبع ته او یا نور دشي موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کوي هغه ته اړتیا نه لیدل کېږي. افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپلو اوبو نه ګرځېدلې شي، خو اړتیا دا ده چې په ټولو ځایونو کې پرې باندې کار وشي، او په خاص توګه هغه اوبه چې هغه نورو هیوادونو ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي. په خاص توګه د دوو هیوادونو یادونه چاغه د ایران او په پاکستان ده. که چیرته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پالیسی او د هغه څخه استفاده وشي، دوی باید د هر متر مکعب اوبو چې هغه د پاکستان د خپل د اقتصاد پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي، باید افغانانو ته پیسې ورکړي چې متعجبانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړي. دغه شی لوی پروژې او د اوبو مدیریت د حکومت وروستی دریځ چې کوم دی، دا کولای شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زمونږ ډېری هیوادوال د خپل ورځنی ژوند ته راول په خاطر د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مسؤلیت دی.
ډیر مننه پشي صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره غډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه وورید چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وای نظام خپلواک صاحب د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر صاحب او ځوان فعال حنیف الله پشي صاحب غډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبري وکړي چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادی افغانانو پر ژوند دغه بند د اغیز په اړه خبري وکړي. د ځوان فکر خبرونی وخت پای ته رسیږي. بیا به هم له تاسو سره یو. د خدای په امان.